صلح و شوراهای علمای ولایات در خصوص مدیریت روزهای آتش‌بس و تامین امنیت بهتر روزهای عید سعید قربان صحبت کرده است. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د آزادی رادیو دای او سات خبرونه چې تر 9 بجو دوام کوي د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر غنی له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی چې سر له نن پیلېږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نړیوالې ټولنې هرکلی کړی دی او دا هم اورئ په دې خپرونه کې چې د کابل یو شمېر استازي د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. تاسو زمون غږله ازادي رادیو او رای تر هر څه مخکې پام وکړئ. د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتو او ناتو سازمان د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربند له مشروط اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبره باید د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وکړو. او د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو او ناتو تړون د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د مشروط اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې امریکا له دې اوربند هرکلی کوي او پر طالبانو غږ کوي چې په دې نه وخت کې برخه واخلي. هغه ویلي تیر اوربند د جنگ د پایته رسولو لپاره د افغانانو لیوالتیا په ډاګه کړه. په بیان کې دا هم راغلي چې امریکا او ملګري د افغان حکومت له دې ابتکاره ملاتړ کوي. مایک پومپیو همدارس ویلي چې امریکا چمتو ده څو د افغانستان د حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، ملاتړ ترې وکړي او پکې برخه هم واخلي. اخوا د ناتو سازمان سرمنشي ین ستولتنبرګ هم په خپل ټویټر پاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. هغه لیکلي چې طالبان هڅوي څو افغانان په درناوي اوربند مراد کړي. افغان ولسمشر پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په 99مه کلیزه کې اعلان وکړ چې د زمري نه هیوشتمه با په دې شرط چې طالبان هم اوربند وکړي تر دریو میاشتو پورې اوربند وي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبره باید د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وکړو. ښاغلي عبدالله پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت په وینا کې د انتخاباتو مسئله یاده کړه.
در آستانه انتخابات هم قرار داریم. مردم ما آرزوی انتخابات شفاف و عادلانه را داره و امیدوار هستیم که امی حق مردم احترام شود توسط همه ما. ای احترام به استقلال کشور است، ای احترام به خون شهدا است.
اجرای رئیس عبدالله عبدالله ویل هدف د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات دی، خو دا معنی نه ورکوي چې د جمهوری ریاست انتخابات به ځنډیږي. اجرایي رئیس په داسې حال کې په شفاف ټاکنو ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته د ځینو کسانو د نومونو په لرې کولو سره یو شمېر معترضانو مظاهرې پیل کړې او د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه په خپل سر تړلې دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونو پرون په کابل کې لوبه وکړه. دا لوبه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په میدان کې وشوه چې له ګول پرته 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د کالیزې په مناسبت په دې ورځ نیولې وه. تر دې مخکې افغانستان دوه وار له فلسطین ماته خوړلې ده او یو وار ورسره مساوي شوی دی. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. عمران پرون ماښام خلکو ته د صدر اعظم په توګه لومړنۍ وینا وکړه.
امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسایے ہیں ان سب سے میری بات ہوئی ہے.
دی وی تر څو چې امن رانشي په دې هیواد کې خوشحالي نه راځي. د بهرني سیاست په اړه باید ووایم چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره مې خبرې کړې دي. ټولو یې ماته زنګ راووهه او له هغوی مننه کوم. موږ به له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې جوړې کړو. عمران خان د جمعې په ورځ د پاکستان د پارلمان د غړیو لخوا د صدراعظم په توګه انتخاب شو. هغه له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو ترڅنګ ژمنه کړې چې په پاکستان کې به د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي او د اداري فساد پر وړاندې به هم جدي مبارزه پیل کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لری واټن ویشتونکو میزایلو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل. جان بولټن وویل د ایران اټومي پروګرام او لری واټن ویشتونکو میزایل د نړیوالو چیلنجونو د لیست په سر کې دي. د اسرائیل صدر اعظم له بولټن سره تر خبرو مخکې وویل دوی به په سیمه کې د ایران د یرغل د پر شا تمبولو په دې اړه به وغږیږي چې څرنګه تهران د اټومي وسلو له لرلو منع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د فشارونو په زیاتولو کار کوي چې په خبره ایران اړ باسي چې د خپل اټومي پروګرام او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو سره د همکارۍ په اړه خپل اوسنی چلند بدل کړي. او د څوارلسو بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا نهات یا زاړه عمر لرونکي اشخاص پکې سپاره وو له خپلو خپلوانو سره د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسېد. دا کسان له اویا کلونو را په دې خوا چې دواړه کوریاګانې سره جلا شوي له خپلو عزیزانو سره ویني. د کورنیو د بیا یوځای کېدو دا درې ورسنۍ مراسم د شمالي کوریا په ساحلي سیمه کومګانګ کې ترسره شي. شمالي او جنوبي کوریا د 1950 نه نیولې تر 1953 کال پورې جګړې له یو بل جلا کړل او که څه هم اوس د دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې یو څه نورماله شوي خو له تخنیکي اړخه لا هم دواړه هیوادونه له یو بل سره د جګړې په حالت کې دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو په تیر اپریل میاشت کې له یو بل سره وکتل او موافقه وکړه چې د اړیکو د ښه والي په هدف به د دواړو هیوادونو ترمنځ د جلا شوو کورنیو ترمنځ کتنو ته زمینه برابروي. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. افغان ولسمشر له طالبانو سره مشروط درې میاشتنی اور بند اعلان کړی دی خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
سر از دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز آتش بس را اعلام نمایند آتش بس را اعلان میکنند.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي که طالبان درک لري او غواړي چې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي نو اوربند ومني.
د طالبانو په رهبرۍ کې حکمت موجود وي منطق څومره موجود وي حتما دوی به هم اوربند اعلان کوي.
په ولسی سطحه هم د سولې لپاره هلې ځلې او غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. له هرات نه د معلولینو د سولې حرکت پرون قندهار ته ورسېد.
لار ته چې مونږ راغلي د خلکو سره ټول مصاحبې مونږ سره کړي دي ټول د یو رغ په یوه نره رغ کې چې جنګ مونږ نه غواړو سوله غواړو.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو سره ډېرې ښې اړیکې ولري. د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په ډېر صفه ډول اورېدلی شي. د افغانستان د جمهور رئیس د اعلان له مخې له نن دوشنبه د زمري له 9 تر میلاد نبی پورې چې د عقرب 9 به وي له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند پیلېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یکشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت مراسمو کې وینا وکړه او له طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. امریکا متحده ایالاتو او ناټو تړون هم د ولسمشر غنی له دې اعلان هرکلی وکړ او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې په دې نه وخت کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو تر اوسه د اوربند په اړه څه نه دي ویلي خو د شنبې په ورځ د دې ډلې مشر ملا هیبت الله په یو اعلامیه کې له امریکا سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی څرګند کړ. صفي الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره نوې درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. ښاغلی غنی چې پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99مې کلیزې په مناسبت د کابل په دارلمان ماڼۍ کې خبرې کولې وویل طالبان هم باید اوربند وکړي.
باری دیگر سر از دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی
یو ځل بیا سر له دوشنبه چې د عرفی ورځ ده د میلاد نبی تر ورځې په دې شرط چې طالبان هم په دې خو ورځو کې اوربند اعلان او رعایت کړي او یا تر هر وخت چې طالبان پر متحد وي اوربند اعلان او خغلی غنی وویل لتیر اوربند چې د کمکی اختر په ورځو کې وشو نړیوال ټولنې اسلامي هیوادونو سازمانونو او افغانانو ته هرکلی وکړ او په همدې خاطر یو ځل بیا اوربند کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې تیر اوربند د جنگ د پایته رسولو لپاره د افغانانو لیوالتیا په ډاګه کړه او هیله ده چې دا ور اوربند د هیواد د یو باثباته امنیت خوا ته نږدې کړي. په بیان کې دا هم راغلي چې امریکا او ملګري یې د افغان حکومت له دې نوښت ملاتړ کوي او په طالبانو غږ کوي چې پکې برخه واخلي. مایک پامپیو همداراز ویلي چې امریکا چمتو ده څو د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، ملاتړ ترې وکړي او پکې برخه واخلي. اخو د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی وکړ او له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته په درناوي اوربند مراعت کړي. په تیرو ولسو کلونو کې په رسمي توګه د افغان جګړې دوو اصلي ښکېلو خواو افغان حکومت او طالبانو اوربند نه اعلان کړی، خو د تیر اختر په درې ورځو په ټول هیواد کې دوه اړخیز اوربند وشو. تر اوربند وروسته طالبانو خپل جنگ پیل کړ او له شمال تر جنوبه په ګڼو سیمو کې پر افغان پوځیانو بریدونه وکړل. د غزنی په ښار ډله ییز برید او د سلګونو کسانو وژل کېدل، په فاریاب کې روان جنگ او په بغلان کې د افغان پوځانو وژنه تر کم کې اختر را ورسته د طالبانو لخوا درامېسته شو یو نه امنیو او بریدونو تر ټولو لوی بیلګې شمیرل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99مې کلیزې په مناسبت په دارلمان ماڼۍ کې جوړ شوې مراسمو ته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې.
اگر طرف مقابل کې در جنگ است اونها هم مراد کنن آتش بس
که مقابل لوري چې په جنگ کې د هغوی هم اوربند مراد کړي اوربند کوو، خو کې مراد نه کړي متاسفانه اوربند خپل معنا له لاسه ورکوي. خو پاینې حال کله دی وطن او د ملي والی د ټینګښت دفاع لپاره زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو چمتووالی به زموږ د هیواد د ښې راتلونکي ضامن وي. که څه هم اوس د لوی اختر په مناسبت افغان حکومت درې میاشتنی اوربند اعلان کړی، خو د طالبانو ډلې تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخندزاده د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د اوربند د منلو یا نه منلو په اړه څه نه دي ویلي، خو له امریکا سره یې د سولې په خبرو ټینګار کړی. د طالبانو مشر داسې وخت له امریکا سره د خبرو چمتووالی ښودلې چې طالب استازیو په جولای میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویل سره خبرې کړې وې.
د سیف الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر غني پرون په کابل کې د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت جوړ شوې غونډه کې له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. طالبانو تر اوسه ځواب نه دی ویلی. متحده ایالاتو او ناټو د دې اعلان هرکلی کړی دی او پر طالبانو غږ کړی چې په دې نه وخت کې برخه واخلي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې اړه مختلف نظرونه لري، خو له هغې مخکې د ارګ لخوا خپره شوې اعلامیې ځینې جزئیات در سره شریکو چې تېره شپه خپره شوې ده. ولسمشر غني تېره شپه د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان له مختلفو بلکې له څلور دېرش ولایتونو له امنیه قمندانانو، والیانو او د ملي اردو له مقاماتو سره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې ولسمشر د اوربند په اړه هغوی سره معلومات شریک کړي دي او دغه راز په دې غونډه کې د افغانستان د علماو د شورا، د ملي امنیت د شورا او د سولې د شورا غړو هم ګډون درلود. د اوربند او سولې پروسې په اړه جمهور رئیس د نوښت هرکلی شوی دی او د ولایتونو مقاماتو ډاډ ورکړی چې د اوربند د مدیریت په اړه به بشپړ چمتووالی ولري. ولسمشر بیا په عین حال کې د دوی د خبرو له اورېدو وروسته د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې تر څو چې طالبانو اوربند ته مثبت ځواب نه وي ویلی، د پخوا په څیر د طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د افغانانو غوښتنې ته په درناوي اوربند اعلان کړي. له دې ډلې افغان کارپوه سید انتظار خادم پرون شپه ازادي راډیو سره خبرې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د افغان سولې د خبرو د پیل لپاره هیڅ خنډ موجود نه دی او طالبانو ته پکار ده چې د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. سفی الله ستانکزي له ښاغلي خادم سره خبرې کړې او لومړی د افغان ولسمشر غني لخوا د اوربند اعلان په اړه د هغه تحلیل غوښته.
سوری نه مخکې د مذاکرات مرحله دغه داسې یو مرحله وي چې په دې کې دواړه طرفونه د قدرت نمایش کوي. ولسمشر غني خپل عظمت وښود او د یو مشروع حاکم نظام په حیث باندې لومړی قدم پورته کړ او بلاخره طالبانو ته د اوربند یو طرفه اوربند وړاندیز وکړ. ولی زما بین متوی کچی تا طالبانو پر رهبری کی حکمت موجود وی ار طالبانو پر رهبری کی منطق تو موجود وی حتمن دوی بام دولبان اعلان کی دکدا اصلا د افغانستان د حکومت خبر نه ده، د اصلا د افغانستان د خلکو خبره ده. اوربان کی خلک آرام دي، دو درې ورځې دوی په آرام باندې ژوند کوي، نو دغه غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې تر کومه چې طالبانو به هم دغه صوبت اعلان کوي، ولې تر اوسه پورې اعلان نه دی کړی، اوس شیبې شیبې شمارم چې دغه صوبت اعلان کوي.
د طالبانو په ادرس باندې څه وخت مخکې په رسنیو کې ویل شول چې د دوی د اوربند مسله به د هیبت الله لخوا مطرح کیږي او هغه به پریکړه کوي، خو هغه پرون اعلامیه ورکړله د اوربند مسله یې مطرح نه کړه، فقط د امریکا سره د خبرو په اړه باندې څرګندونې وکړې. څه فکر کوي چې هغه واقعا هم دغه دریسه دوام ورکوي که اوس به دریس بدلوي اوربند به کوي؟
دوه درې وضاحتونه. یو دا دی چې طالبان وایي چې موږ په لومړي اوربند کې خپل اعتماد په نفس باندې وښوده، تاسو ویل چې ښاغلي برمک یو عادي طالب سره تصویر وایسته په ټویټر کې وښوده، نو ویل چې دا د اوس هم موږ هماغسې ضرورتمند یو، موږ هماغسې په ځان باندې اعتماد لرو، نو دویم ځل اوربند ته ضرورت نشته دی. دویم مسله دا وه چې موږ د طالبانو په رهبرۍ کې د توحید مسله مطرح کوله، هلته ملا رسول هم اعلان وکړه، او دلته خو د طالبانو مختلفو ډلو اعلان وکړه چې څنګه چې ملا هیبت الله اعلان کړی چې اوربند به وي، ډلې به نه وي، تشدد به نه وي، دا د موږ هغه په ثبوت باندې ورسوله، نو دویم ځل اوربند ته ضرورت شوی دی. ولې دا هغه سیاسي دریځ دی د طالبانو، اخلاقي دریځ او یا هم عقیدتي دریځ چې د افغانستان د طبیعي تر شا یو تر ټولو مهم دلیل په دلیل بل کېږي. په اخترونو کې عموما د محمد صلی الله علیه وسلم له وخت نه دی خوا ته حتی مختلفو جګمارو ډلو اوربند کړی دی، نو که چېرته عقیدتي مسله وي ملا هیبت الله به دغه ارزښت په احترام باندې قایلېږي او بالاخره د اوربند اعلان به کوي. کله کله تاسو د ملا هیبت الله خبره کوئ چې د اوربند خبره نه ده شو، نو هغې راته کړې هم نه ده، نو په دې خاطر باندې موږ توقع کوو چې حد اقل بله اعلامیه ورکړي اوربند اعلان.
ښاغلی خادم، ولسمشر غني دغه د درې میاشتنی اوربند اعلان که په طالبانو باندې هم فشارونه شته، هلته خبرې کړې دي په قطر کې او په ازبکستان کې هم له چارواکو سره دوی خبرې کړې دي، څه فکر کوئ تر څومره ممکنه ښکاري دا د سولې خبرې؟
د ټولو موجهو دلایلو او منطق په بنیاد باندې خبره کوم چې هیڅ شی په اوسنۍ سیاسي زمان کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخ خنډ نشي رسېدلی. دا تر اوسه چې کېدی شي د عجایب ملک دی چې ملا هیبت الله به شاید اعلان وکړي چې موږ اوربند نه کوو، ولې دا به د ټولو موازینو اخلاقي او دیني او عقیدتي موازینو خلاف مسله وي. هلته په انډونیزیا کې مسله د قطر د دفتر راپورته کېدل، د ټرمپ او د رافایل بحث، په عین وخت کې د ایل سویلس بحث، د برسل کانفرنس، د اسلامي هیوادونو کانفرنس، دا ټول هغه مختلفې نقطې دي چې راوځي شوي دي او یو ګلورین تصویر جوړ کړی دی هغه هم د سولې.
د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د مشروط درې میاشتنی اوربند او دا چې طالبان باید ورته څه ډول ځواب ووایي، په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه سید انتظار خادم څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. کلیوی خوا په سیاسي ډګر کې او په نړیواله سطحه د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي. له طالبانو سره د خبرو پروګرام پیل شوی دی، د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوې دي او د غراس ولسمشر غني اوربند هم اعلان کړی دی. د داخل نه بیا ولسی حرکتونه د اوربند په غوښتنه هم هغه شان ټینګار کوي. د هرات له ولایت د معلولانو د سولې ولسی حرکت پیل شوی دی، پرون قندهار ته ورسېد او ټاکل شوی چې دوی تر کابله د خپل ویلچرونو په واسطه سفر وکړي. په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی د دې حرکت له مسؤلانو سره غږیدلی او په اړه یې دا راپور لري.
د هرات خلکو د سولې کاروان په نوم د دې مدني حرکت غړي وایي له هرات څخه تر کابله به شاوخوا زر کیلومتره پلی یا د ویلچر په وسیله مزال وکړي. د دغه حرکت یو غړي خان محمد د شنبې په ورځ د کندهار په جړی ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې غوښتنې د دغه حرکت ټول معلولین به د جګړې د دوام او وروژنې په خلاف خپل نفرت او کرکه روښانه کړي. هغه د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
چې موږ راغلي تر فراه ونیسه بیا تر نیمروز ساحې وتلي وه،
بیا در هلمند وتلیو په شهر روان یو نو وس دغه د کندهار ولایت سره رسیدلیو موږ د لار ته چې موږ راغلي د خلکو سره ټول مصیبې مون سره کړي دي ټول د یو رغ په یو نره رغ کې چې جنگ موږ نه واړو سوله واړو
د دغه کاروان یو بلغړی محمود لازاجی راډیو ته وویل چې له یو شمیر مالیلون سره غواړي تر څو نړیوالو ته وښيي چې افغانان نور له جګړو او وینې تویدنې ستړي سوي او سوله غواړي.
ما خواستیم که ای پیام صلح از ولایت هرات به یک شکل خاصی که به وسیله همین معیوبین و نتیجه های جنگ خواستیم که به گوش دولت مردا برسونیم و به گوش جهانیان برسونیم که مردم افغانستان دیگر جنگ نمیخواهند.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې غوښتونکو بل کاروان در روان کال د سور په میاشت کې د اته هلمندي ځوانان په ګډون حرکت کړی وو او د لارې په اوږدو کې له نورو ولایتونو لکه کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګ څخه شاوخوا سل کسان ورسره یوځای سول. دغه کاروان له 100 کیلومتر ډیر پلی مزل وکړ او لاته یې شروع ورسته د خبرګولی پاته وشتمه کابل ته ورسیدل او د سولې غوښتنې پیغام یې د ځینو هیوادونو سفارتونو او د ملګرو ملتونو یا یونما دفتر ته ورساوه. دغه کاروان اوس له کابل څخه مزار شریف ته په لوڅو پښو مزل پیل کړی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. له احمد تکل نه به وورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خپرونو څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مرستندویو روغتیایي ډلو خوندیتوب ته د جګړې د ښکېلو اړخونو د پاملرنې لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي افغانستان د روغتیایي کارکوونکو لپاره اوس هم د نړۍ د دریو ډیرو خطرناکو هیوادونو په ډله کې دی او په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد پراخیدل ډیر وخت د دې باعث کیږي چې ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو مهمه چاره له خنډ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز لیکي ملګري ملتونه د روغتیایي ډلو د خوندیتوب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې مرستندویو ټولنو غزنی ښار ته چې د څو ورځو لپاره د طالبانو په محاصره کې وو د مرستو رسول پیل کړي دي. ویل کیږي چې د غزنی روغتونونه د جګړې په ټپیانو ډک دي او په دې ښار کې برېښنا او نور خدمات نشته. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي چې د افغانستان د خلکو پر روانو دردونو سربیره سکل وچکالی هم د دې هواد له دریو دوه برخه سیمې ځپلې دي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي د افغانستان له 2 میلیونه زیات وګړي ښایي د دې وچکالۍ له کبله د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د دې ارقامو له مخې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپره کړې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو خلک به تر ټولو زیات زیان وویني چې په دې ترڅ کې له 2 ولایتونو څخه له 20 زرو زیات خلک لا د مخه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوست په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي روزونکي وژل کېدو ته د اشارې په ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي څېړلې ده. امریکایي افسر جوزف ماسل چې د امریکایي سلاکارانو د لوا په تشکیل کې اوس افغانستان ته استول شوی و د شنبې په ورځ د یو افغان سرتیري لخوا چې د روزنه ورکوله په ډزو ووژل شو. ورځپاڼه لیکي دا لوا د افغانستان د جګړې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د روان کال په پیل کې افغانستان ته استول شوی او د ورځپاڼې په وینا دنده یې د ملي اردو او ملي پولیسو د سرتیرو روزنه وه. د امریکا د پوځ چارواکي وایي ماسل د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په یو وسلوال برید کې سخت ټپي شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. د امریکا د پوځ ویاند ویلي په دې حمله کې 2 نور امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي چې حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. واشنگټن پوست لیکي د دې سرتیري وژل کېده به د پنټاګون هغه پلان چې له نوې ستراتیژۍ سره سم غواړي امریکایي پوځیان د متعارفو سلاکارانو په توګه له افغان ځواکونو سره په نږدې ساحو کې په دنده وګماري له نویو مخالفتونو سره مخامخ کړي. واشنگټن پوست لیکي چې افغان او امریکایي پوځیانو پخوا هم په ګډه ګزمې او عملیات کول خو وروسته له دې چې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمیر د پخواني ولسمشر براک اوباما ادارې راکم کړ نو د دوی ګډ عملیات هم راکم شول.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او پولیسي جرګه کې د کابل یو شمیر استازي د کابل د امنیتی وضعیت پر وړاندې ښنه کوي. دوی وایي د پایتخت هیڅ یو برخه خوندي نه ده او کشفي او استخباراتي بنسټونه کمزور عمل کوي. خو د کابل امنی قومندانې وایي چې د دریم امنیتی پلان په جوړولو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به امنیتی وضعیت ډېر ښه شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور برابر کړی.
په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د کابل یو شمیر استازي وایي چې د هرې ورځې په تیریدو په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خرابېږي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست او د ولایتي شورا غړي خاطرې ساغزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار کسانی که صحبت میکنیم میگوید که صبح ما که میبراییم بعض وقت خداحافظی میکنیم.
دی وی د خار ډیری اوسیدونکو ډاډه نه دی چې مخام به بیرته کورونو ته ستانه شي، ځکه د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل هیڅ سیمه امن نه ده.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي چلند نه لري. هغه پلان پلان دی که چیرې په عملي شکل سره پلی شي، خو په عملي شکل سره نه بلکې سلیقوي برخورد کیږي. دلته په
د ښاغلی بشردوست په خبره د امنیتي بنسټونو په رهبرۍ کې ضعف موجود دی او دښمن له خلاو استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په سهار د اتمې او شپاړسمې حوزې اړوند د نادر خان تپې او قلعه زمان خان په سیمو کې دوه راکټونه ولګېدل خو مرګ ژوبله یې نه لرله. خو د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو ښوونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله 43 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 55 تنه ټپیان شول. له دغې حملې یوه ورځ وروسته یو شمېر حمله کوونکو چې د کورنیو چارو وزارت یې شمېر 3 تنه وښوده، د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند له یوه نیمه جوړه شوې ودانۍ نه د ملي امنیت د ښوونې او روزنې یو مرکز تر برید لاندې ونیو او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم 15 توغندي د 15مې امنیتي حوزې په مربوطاتو ولګېدل. له دې ټولو سره سره د کابل امنیتي مسولین په دغه ولایت کې ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې د امنیتي پلان په بشپړېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ښه شي. د کابل امنیت قومندان داوود امین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: دریم امنیتي کمربند تر کار لاندې دی چې له ښار نه تر ولسوالۍ او امنیتي کنټرول پکې شامل دی. دی وایي دا پلان به تر یوې میاشتې پورې بشپړ شي.
پلان امنیتي درازمدت نمی کمربند سوم است که
دی وی د امنیتی پلان چې د دریم کمربند رامنځته کول یو مهمه برخه ده. پر جوړولو کار روان دی. د کابل ولسوالۍ او نخار ته عبوري لارې تثبیتېږي او کله چې دغه لارې وتړل شي په امنیتي وضعیت به مثبت تاثیر وکړي او کابل ته به د دښمن د راتګ مخه ونیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې جاوید کوهستانی په دې باور دی چې د امنیت په اړه د حکومت نه پاملرنه د خلکو د نه همکارۍ لامل شوی چې د پوینا د کابل په ولسوالیو کې د تروریستي شبکو فعالیت تون ته زمینه برابره کړي. د وړاندیز کوي چې د کابل د امنیتي وضعیت د خکېدو لپاره باید د ښار په کمربندونو تمرکز وشي، په دغو کمربندونو کې ډېر ځواکونه ځای پر ځای شي او دغه شان په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې هم پراخ اصلاحات او همغږي رامنځته شي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان خلکو ته په لومړنۍ وینا کې ویل چې له ګاونډیانو سره خپلې اړیکې ښې کوي. عمران پرون ملت ته خپله لومړۍ وینا وکړه. هغه د فساد دور کولو، د اقتصادي پرمختګ او د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو اعلان هم وکړ. صفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وای لخپلو گاونډیو هیوادونو سره به اړیکی خې کړی. عمران خان چې ګوندې د جولای 15مې پارلماني ټاکنې وګټلې او د جمعې په ورځ د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، خلکو ته په لومړنۍ وینا کې دا خبره یاد کړه. د عمران خان خبرې په ژوندۍ توګه له ټلویزیون خبرې دي او ټینګار یې وکړ چې لخپلو گاونډیو هیوادونو سره د ثبات درامنځته کولو په خاطر اړیکی خې کوي.
مېره سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسایہ ہیں ان سب سے بڑی بات ہوئی ہے
ټولو گاونډیو هیوادونو له مشرانو سره می خبرې کړي، ټولو ماته زنګ واه او له غوي مننه کوم. موږ به له گاونډیو هیوادونو سره اړیکی خې کړو. پاکستان امن ته اړتیا لري. بیا هم وایم ترڅو چې امن را نشي له شتستونزو نشو وتله. نو زما هڅه به دا وي چې له ټولو گاونډیانو سره تو ټولو خې اړیکی ولرو.
هماري پوری کوشش هوګي چې هم سارے همسایو سره خپل بهترین ریلیشن شپ کړو.
عمران خان د کوم مشخص گاونډی نوم وانه خیس خو د جولای په شپږشتمه یو ورځ وروسته له هغه چې ګوند د پارلماني ټاکنو اکثری څوکۍ وګټلې د افغانستان په اړه وغږېد او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره به پوره هڅه کوي. د عمران خان بیگانه خبرې هم د تیر وار په څیر تر ډیره د پاکستان په کورنیو مسایلو له هغې ډلې اقتصادي ستونزو، فساد او قرضداریو متمرکزې وې. هغه وویل د پاکستان قرضداري تر 28 تریلیون روپیو چې څه باندې 228 میلیارد ډالر کېږي اوښتې ده.
کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے.
هیڅ وخت مداسې مالی وزنه و خرابه. نن د پاکستان قرضه 28 تریلیون روپی ده. دا قرضه لس کاله مخکې 6 تریلیون روپی و. د دې به پوره حساب درکو چې دا پیسې چیرته لاړې، کوم دومره پور اخیستی و، مصرف شوی چیرته تللی. دا به مو بل کار وی چې کوو به.
تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے؟ تو انشاءاللہ یہ تو بعد کی بات ہے.
عمران خان ویل د بیوزل خلکو د ژوند د سطح د لوړولو هڅه کوي او د پاکستان مالی ذخیره به زیاتوي. هغه دا هم ویل چې په لومړی ګام کې به د پاکستان په صدارت پورې مربوط زرهي موټر لیلاموي او پیسې به حکومت ته سپاري. عمران خان داسې وخت د خبري وکړي چې د هغه د مخالف ګوند مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په پارلماني ټاکنو کې په درغلي او توند انتقاد وکړ او د بل مخالف ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو هم د عمران خان په ځینو خوانیو دریزونو او سیاستونو کلک انتقاد وکړ.
د سفیر لاستان اگزی پر راپور کې مو وردل چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې ده چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره به ارتباطات ښه کړي. اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سازمان د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربن له اعلان هرکلی کړی دی او پر طالبانو غږ کړی چې په دې وخت کې برخه واخلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبره باید د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وکړو. د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونو پرون په کابل کې لوبه وکړه. لوبه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په میدان کې وشوه چې له ګول پرته 0-0 مساوی پای ته ورسیده. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وی هیواد هڅه کوي چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لری واټن ویشتونکو میزایلو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل. او د 400 بسونو یو کاروان چې د جنوبی کوریا نهات یا زاړه عمر لرونکي اشخاص پکې سپاره او خپل خپلوانو سره اویا کال وروسته د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسید. د خبرونه پاتې برخه دوه ونیسو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي عزیز وی ګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د ننګرهار له ولایته د پولیسو یو متقاعد سایمانصب تورن محمد حسین ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کال کېږي چې د تقاعد حقوق پاتې دي. دا وایي اسناد بشپړ دي او ډېرې هلې ځلې کړي خو کارونه مخته نه ځي. دغه ستونزه مو د تقاعد د ریاست له مسؤلینو سره هم شریک کړه. لومړی به د متقاعد محمد حسین او ورپسې به د تقاعد د ریاست د مسؤلینو څرګندونې واوري.
د انصاف پلټکه
رور نوم دې څه دی؟
نوم مې حاجی محمد حسین دې صاحب د نګار ولایت اوسیدونکی یم صاحب.
کومه ستونزه چې ته ور سره مخې هغه ووایه.
زه صاحب مخکې د نګار مخدره موادو کې وم د موبایل ډرګ ټیم کې ما کار کوم صاحب. د برتانیانو د خانه صاحب تربیشي او دلته مایف یم صاحب او اوسه په کور کې ناسې ما دوه کاله کېږي. د شپږ نوي کال د اووه نوي کال ما ماشت نه دی غسه. کله چې ځینې تقاوت اعظم هغه صاحب ما رالیږي باختر بانک ته. باختر بانک ته چې راځم هغه ما ته وایي چې نه دی راغلی. چې بیا لاړ شم ځینې تقاوت ته ما ته وایي ماشت والا شوی دی نن یې پوښتنه وکړه سبا یې پوښتنه وکړه. والا صاحب نور په دې زینو باندې صاحب په دې ختلو باندې صاحب نور زموږ ستړي یاستو. هم زما هم تال باندې صاحب ډېر منصبداران دي چې په ننګرهار کې صاحب بې سرنوشته پراته دي او صاحب نه څوک ماشت ورکوي مون خو صاحب خدمت کړی دی، هینم تر کړی دی، په دې وطن کښې کار کړی دی، خیانت هم نه دی کړی، جنایت هم نه دی کړی، دی وطن ته وفادار وو یو به ټول عمر صاحب.
ته چې د تقاعد ریاست ته ځې، د دې ریاست مسؤلین څه وایي او د بانک مسؤلین څه وایي؟
هو صاحب، بانک ته چې راځم بانک والا راته وایي چې وروره کومه ده چې راغلی دی. بانک والا هم صاحب نور ستړي دي زمونږ نه، زما هم غوندې صاحب ډېر منصبداران دي چې بانک ته ځي، اولته صاحب چې کمپیوټر ته خلاصې اکاؤنټ ګوري وایي چې نه دی راغلی، ما بېرته لاړ شو ښځینه تقاعد ته وایي چې وروره مونږ خو حواله کړی دی. نو دا اوس مشکل مونږ نه پوهېږو چې په دې لاره کښې دی، په داخل د بانک کښې دی، په ښځینه تقاعد کښې دی صاحب. پخوا خو به صاحب مالي و، مالي هغه دی، مالي صاحب را روان دی، معاش زمونږ را وړلو، اوس به صاحب چا نه غواړو.
څو کاله کېږي چې تقاعد یې او د کومو کلونو حقوق دې اخیستي او د کومو پاتې دي؟
صاحب زه په 1984 کال کښې تقاعد شوی یم صاحب، او دغه دوه کاله کېږي چې زما معاش پاتې دی. پخوا ما صاحب 3000 افغانۍ معاش اخیسته، په مرور د زمان سره ډاکټر صاحب اشرف غني کوم فرمان صادر کړې، په هغې صاحب زمونږ دا کم معاشونو والا چې دو معاشونه زیات شو، 2 کاله مې صاحب په پولیسو کښې خدمت کړی دی صاحب. مواد مخدر کښې
کال کښې څومره تقاعد اخلی؟
په 95 کال کښې صاحب 15000 راته راکړلې، او په مرور د زمان سره ابل ورځې راته ویلې چې تا ته 40000 روپۍ حواله شوي دي صاحب. نو لا تر اوسه هم لیدلې نه دي صاحب. نو د ښځینې تقاعد دخوانه خو صاحب دسې یو دغه راته راکړل شو، سیګنال راته راکړل شو چې تاسو ته 40000 روپۍ د کار حواله شوي دي.
دا چې تنخواه دې ځنډېدلې، ژوند دې څنګه تېرېږي؟
ژوند دی صاحب لس خبرنګار صاحب لس کسه کور دی، قسم په خدای په یوه کوټه کښې ژوند کوو. د ننګرهار ګرمۍ، د ننګرهار اقتصاد، د ننګرهار کار روزګار صاحب دغه تاسو ته ښه معلومه ده صاحب، چې قسم په خدای صاحب چې د واړه اختر نه را دې خوا ته ما 6000 کلدارې کار کړی دی. معاش دینی، درک دینی، کمبل چارواکي زورواکي سره نه صاحب. مونږ قانوني خلک یو، مونږ خو صاحب تحصیل کرده خلک یو، تحصیل هم کړی دی، وطن کښې هم خدمت کړی دی، هینه هم پرې کړی دی صاحب. زمونږ به څنګه وجدان ومني چې مونږ یو چاته خیانت یا د خاورې ته خیانت وکړو؟ مونږ به صاحب د کوم مدرک نه واړه واړه بچي نه صاحب ولاړ لس کسه کور یاسو صاحب.
اوس څه غواړي؟
زمونږ صاحب غوښتنه دا ده چې دغه دولت دې مونږ ته یو کار یو وظیفه پیدا کړي صاحب. تقاعد په هکله کښې غوښتنه صاحب دا ده چې زمونږ حقوق خو دې صاحب په وخت سره راکړي. دغه دویم کال دی، زمونږ فکر نه کوي چې ته بچي ښځه لرې زه نه لرم، زه بچي خورم چې ته یې خورې او زه دې نه خورم، زما حق نه شته در سره. ولې زمونږ حق خو صاحب مرو زمان سره نه کوي؟ دا ده صاحب د 9 کال دویم روبه صاحب شروع ده، مونږ ته څوک چا لا تر اوسه چی نه دی کړی صاحب.
ستا مشکل به د مربوطه ادارې مسؤلینو ته ورسوو.
ډېره مننه صاحب. السلام علیکم.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د افغانستان د تقاعد د ریاست د محاسباتو او تادیاتو له رئیس ښاغلي ګل محمد منتظر سره شریکه کړه. منتظر صاحب، که ووایي چې د 1396 او 99 کلونو د تقاعد پروسه څنګه مخته ځي، آیا ټولو متقاعدینو ته حقوق ورکړل شوي؟
دا خو په مجموع کښې وروره مونږ چې 89 کال تقریب په مجموع کښې ټول متقاعدین اکثریت خلاص کړل، یو څه څو نفر نه دي راغلي، هغه لا دا مشکل ده. او د 9 کال هم ته مونږ اکثریت خلاص کړي دي، ما یو څه تعداد پاس چې تخصیص هم نه لیدل. کله چې تخصیص را شي وروره مونږ تقریبا اوس 15000 نفر پاس پېرم ته راغلي، دغه شه را شي مکمل ولېږو. اوس ټول انشاءالله دغه هفته کښې تاسو خبر شو، انشاءالله تر سېشنبې چهارشنبې مونږ ته تخصیص
منتظر صاحب. دغه ورور وایي چې کار یې د تقاعد په ریاست کښې خلاص دی، خو دغه ریاست مې بانک ته لېږي او بانک راته وایي چې مونږ سره دې نوم نه شته.
دغه ورور چې مشکلات لري چې زمونږ ته وایي چې وروره دا بیاشا شو دا شپږ نه دي اخېستي، دغه ته راغلې ده اوس امکان نه لري چې دا ر خپله نه راغلی کوم مشکل دی بایومتریک یا کوم مسله یا مسې ملاوبانک ته به لېږل
منتظر صاحب، دا تخصیص به کله راځي؟
زه فکر کوم ګمان اغلاد ما دغه فکر ده چې دا معتل د تخصیص ده، اکثر دوستانه وي چې ګورو تیار هغه د ورو توره تخصیص ده، تیار خلاص ده، جول ده، هغه شوی ده، نو تا تخصیص د معتل د تخصیص ده. زه وخته کښې انشاءالله ته احساس وکړه چې شنبې چهارشنبې ته څه لکه څه انشاءالله مونږ
پیسې حسابوں سے لیے تو سمجھے چاہ سمجھے سب ان کو کرائیں گے اللہ کمبل لاوری تخلیقی اگر رہا سب کوالا سن کا خدمت
کد تک ہم استون زپے خشی او تاس تم راجی وکڑے ہمکاری بور سر وکڑے
دو اور ستر گرا سب دو منزل کے خلص منتظر تھا تو شو کے طرح تھا کہ چاہ جواب دار لے کو چل بولے مختلف سر لے کو جاتے ملامت
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د ننګرهار له ولایت د پولیسو یو متقاعد افسر محمد حسین شکایت درلود چې د وروستیو دوو کلونو د تقاعد تنخواه پاتې ده او د تقاعد ریاست د محاسباتو رئیس ګل محمد منتظر وویل چې دغه ستونزه به په راتلونکو څو اونیو کې په بشپړه توګه حل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د سلام او شو هیلو پوړاندې کول سره د دې نن ورځې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو دغه خبرونه چې ما طاهر روشان چمتو کړی ده تاسو ته وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي نو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خبرو کړو چې کوم څوک پیدا کړی وي او یا پخپلو دوستانو او خپلوانو پسې ګرځي او وروسته به بیا د نورو ورکوښو کسانو پیغامونه درته واورو نو دا هم تاسو او دا هم پیغامونه
بله السلام علیکم زه صاحب شخان شخینی هم دیسو برای ولی ایوان ملنگ زه تخا مونگ سر یو مشوم دا دری کال عمر لاری دا ورکشاو دا دوی میاشتی کی گی چی مونگ سر دا مونگ سر پده شمیرا سوالشی جدو داری کوانسی که چاوی شنی جمعی پتان دی شنی سر بی دی مونگ سر کوالشی جدی کوانسی سپر وستاوا ننوی دریویا وواویا پینزاتیا د درې کال کېږي چې مونږ سره دا وزیر پاتې سنه پاتې نه ملومېږي السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږه ازادي راډیو ته چې انشاءالله زما پیغام مشر کړي یو هلک دی چې دی وایي زه د کندهار د سیمې اوسېدونکی یم موږ چې نو دی رسولي خپله مرزاده د پښه مریې ده نو د هغه اووه کاله اته کاله کېږي د یو سماوارچي سره وو د سماوارچي د سماوار یې پرېښودي اوس خپل په کور کې ورسره دی د غویو او د واښو شپې چې د شان لیدي د هغه سره ورسره دی هر مسلمان معلومات غواړي په داسې مهراج ماته زنګ ووایي زه به معلومات ورکړم 0 1 0 2 2 3 4 9 السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه د کندهار د پنجه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زما نوم دولت ملکیار دی نو زه د کرزي دریم کال وو چې د کور څخه کښتۍ راوتلې وم په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې نو زما څخه په هغه خپل کور کوچنیانو یم ټوله ورځ مې په هغه وخت کې کدو با ډېر و نو زه اوس غواړم زما تقریبان ټوله ورځ یې نو د هېڅ پته نه راته لیکېږي که یو ځای زما تقریبان زما اواز اورې یا یو بل ځای یې نو ماته چې په دغه شمېره زنګ وې یا یو بل دوست یو څوک زما په اړه معلومات لري ما دې په دغه شمېره زنګ زما تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 6 5 2 1 نو دا زما تلیفون شمېره ده د دې راډیو څخه ډېره ډېره مننه زه کوم چې تاسو پیغامونه نشري د خدای په امان سلام علیکم
ہلو السلام علیکم وزیر آزادی راجو اور ریڈیو کو کار کوم کہ تو سلام نو نی گیل احترامات جائما زہ سیف خان دی کابل دی سوال اور سوال نے نزان وا خلے دلتا اور عزیز دمنگا سرا فضل احمد نمی گیل لگا ساتھی تکلیف ہم لری بس کہ چا پہلوان یا دی چا کلی والی بس من دے پتہ خوش مارو زنگ ہو ہی او ہن شمارہ دا سی پروس تو ا تو پین جو نے ریوا تو سمش پاڑا سو اور ریبا شمارہ دا پروا یا تین پنج دو دیر سی سلوہ په دې چاخ په لوانی مونږ سره دې په دغه شنو روانې زنګوي
بنیا السلام علیکم مت کا څنګه ځکه دې من ولا ستاسو پیغام پر ځما ته دې من ولا کې یو ورسره وایي چې تر ورځ په عملیات کې شهادت ورته دی دا ماکی په نامه دې د پاره ولا د خاک سپېد ولا سالي او سيزن کې دې کورنۍ د دانو سره مشر ورځ د دې شو له سالي خاصه وساري کچيري اړيو معلومات واړي نو څنګه په دا شمال نه ماته ژوند وي سپور وسه واته درې سو یو اته درې سو پنځه اته یو څل څه شمال ته کړم سپور وسه واته درې سو یو اته درې سو پنځه اته ا د سین د پراوله د حق سپید له سالي وسیدن کړي مش په دې چې خار د سفاره نه چاته کې معلومات واړي په هغه نمبر دې ژوند وي والسلام نو تاسو ته
د ازادي د ورکسو عزیزان د پروګرام څخه موږ یو جهان مننه کوو څنګه ورکسو عزیز چې وو هغه پیدا شوی دی نو دغه چې نظره کوو هغه د هغه لوی څخه وباسي د مساکله د ولسوالۍ دی د شهره کې د کلي دی نوم یې یار محمد دی د محمد عثمان اکازی دی دا پیدا شوی دی څخه یو جهان مننه
گرانو دوستانو دا و د پیدا سوي او عزيزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او خپلوان پیدا سوي وي راځي اوس په هم دوه کوسو دوستانو او عزيزانو پیغامونه په ګر سره وو
مزه یو رکسوي عزيز دې اسایل نمیږي او دا غشي چې دې دا د یو څو سوالې کې چار ثانی وویل چې واټه کال کې راغلی دی د کوچانو سره دی او کله وای کور نه لرن کله وای دا چې جنجال را سره سوی کله وای دا چې دی هغه واخ هغه تر څه یا په چا ټلیفون وکړي هغه سره زمو سره ستا نو هغه د زمو سره نه لمبارو نه موبایل هیڅ شی نه وو او کداغه سره بیا نمبر سره هغه موټ معلومات راکړي نو دا به ډیره مهرباني دا سړی دا زموږ عزیز دی قوت مو سره هغه نمبر ورکسو هغه سړی را څخه ورکسو و سلام خدای مو مل سلام علیکم
السلام علیکم څنګه باغ څخه بالا مرغاو دی لسیالي سره خبره کوم ما یو دا اساس دی دی محمد نجیب نه دی دا پلار نه دی محمد اکبر دی دا اول سال کی دی چې کوره وصلې نه درته دی هر څو راځو ما دي چې درته ولې په دغه شماره کې ما سره تماس نیسی چې پر وښه پر څنګه څلور او واش پاس اته دی وصلا
السلام علیکم مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت کنجوی ولسوالی د سپیروان استاسر پته ماسکین د ورکسو عزیزانو خروین ته پیغام پرېږدم موږ شناخته دي چې اسماعیل نومیزی د ماجواز زوی دی د مالی مدالم مسی دی د کنجوی ولسوالی د سپیروان سیدونکو دی یو کال کیږي چې په کندهار شهر کې د ترکاری ریړی کول ورکسو دی هر مسلمان ورور کده د پاکل معلومات ولري زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمیره تماس ونیسی چې پر اویا درې سوالات څنګه سلويش اته جهش ته ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 1 3 1 5 3 1 5 اته جهش
اولو السلام علیکم ما نوم دین محمد د مې ورور نظر کړه ګل محمد په نامه د کندهار ولایت د ماول سوالي چې خو مې اچ کی چې نظر کړه کارچا د په حق له معلومات لري څوک یا د خپل د اعلان او مخشماته د بدره ټلیفون شمیره زنګ وای شپر وسو ګرډیر ناویا درویش دا فاندیشن شمیره ده 0 1 3 1 ناویا درویش و سلام
بلی ها سلام علیکم زمانه طرفم زنگری سلام د ازادی راژی حقو تخنیکاران هم کارانو تا چی دال ازاده از مسکه غامنه نشری چی غام تا سا پیزن چی حبدالله اخلاقی هم حالی کمی دسته گلورین هلمن ولایت کاریز نمیولی ده زما یو ملګری وخت چې ګلستان په نامه باندې دی او د پلان مې حلاوجن دی زموږ د وطن د کاریز رسیدونکو دی دغه شرکت کې چې معلومات نشته کوم ورور ته معلومات زما سره دی په دغه شمیره باندې خالي کوونی شي 0 1 0 0 0 1 2 یو ځل دا تکرار وم 0 1 0 0 0 1 2 دا صفه له ما اخلا کې ته اجازه راکې ته پاک رب مصارم مخ په وړاندې څه پیغامونه
زه د پراد ولایت تبکواد ولسوالۍ سره د تفتماس کیم ما یو د اکازی د عبدالظاهر په نامه د دوی مشکیز له کور نه درک دی کله د پاره څوک معلومات لري یا د ما راغ او په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووي 0 1 0 2 1 5 1 8 و دا زما د ټلیفون نمبر دی السلام علیکم د ازادي رادیو ته یو جهان مننه از ما دا پیغام نشر کړی
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه ورنی کوم تاسو ته تاسو ټول کارکونکو ته زما یو ورځ په نام د قاری عبد الله او چې یو مشکیږي نظر کړه د ایران په خبره کې ورته شوی دا درک نه معلومیږي چې څنګه کوم بچیر ده خو چې زار څه په اړه معلومات لري موږ ته د فتح شمیر اړیکه ونیسي 0896-93-329 بیا تکرارم 0896-95-93-329 وسلام
الحمد لله بهلمند ولایت څخه سایل سره په اړیکه کې یم ما یو ورور دی چې نور محمد نیمیز په شاکر ماما مشهور او د پرز پر یو بغل تاسو یې د دې ښکاله عمر لري د دوا کال اضافه کیږي چې د کور څخه د ایران په نامه تللی دی هیڅ چا د معلومات نشته که هر مسلمان ورور ته د په حق له معلومات وي که په ایران کې وي که په افغانستان کې هر ځای کې وي یا تماس سره لري زما سره د مهربان نې د وځ څخه په دغه شناختنې اړیکه ونه چې سفر وسته وسل وسل بیا تاسو شپانه تاسو رسپوځل یا شمیره دا تکراروم سفر وسته وسل وسل بیا تاسو شپانه شپاش تاسو ځاګیا تو سلام
السلام علیکم زما عبد الخالق اخون ول ول د هلمن ول فلی با غران چې له حاله چې هر شنو د بلدښت سیمه کې زموږ له ورته عبد الرزاق په نامه دی چې اتلس کال کې نه دره کدي څوک یې مساکلا کې خو د زموږ لمبره ګر کړی کوم مستقلی را کې څوک چیر بنجي دي خوردا چې څوک یې اوریا د خپل او خدا ځوانیو کې د زموږ اعلان ته واشو دی په سرګردانه شرینی مرته چې وای ورکوې عبدالرزاق دی چې اصلي د باغران دی په تو د چرچونو د بلدښت سیمه کې دی یو ورور عبدالواحد یو ورور عبدالغني دی زموږ عبدالخالق اخون نه دا ځوانیو کې د خو اعلان ته واچو زموږ لمبر دی پر و څلور څلور درې شپږ و څلور یو نه السلام علیکم
السلام علیکم زاته کولا د سنگل زې د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې زما یو ورور دا چې ولس کال کېږي عبدالوهاب نومېږي چې نه دره کښې ده سر چا ته معلومات یې په دېش مره د لما سره تماس ونیسي صفر شپږ اویا څلور سوه شپېته اووه شپېته اته شپېته یوه بله شمېره ده صفر وا دوه پنځوس شل څلور سوه درې شپېته او چار چا وښودو خپله شرني دې ترلاسه کړي وسلام
سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته وړاندې کوم زما یو د اکاز دی چې په ایران کې د نننیو هیڅ معلومات نشته مخکې معلوماتو نو کدی زما زغ د ازادي راډیو د لارې څخه اوري نو زموږ سره دی اړیکه ونیسي ولې چې هیڅ معلومات یې هم نشته نو ګل محمد خوشاله یم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم په دا ټلیفون شمیرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر وه صفر وه څلور درې یو څلور دوه پنځه یو ځل بیا شمېره صفر و صفر و څلور درې یو څلور دوه پنځه دا دې کیسې زما پیغام دی واورې او زموږ سره اړیکه ونیسي ډېره مننه د ازادي راډیو څخه د خدای تمام
السلام علیکم د کندهار د ولایت څخه د دند ولسوالۍ څخه زه زار شاه خبرې کوم دا پنځه کاله کېږي چې زه مې ورکړي یو نفر پیغام یې شو په ازادي راډیو کې چې په نلغان کې چا شهید شوی وو هغه پنځه کاله کېږي چا شهید شوی دی د هغه وارثین که ما سره خبر شي زه به در حال ورته ووایم د هغه وارثین موږ یو دغه مې لمبر دی زما سره دې هغه ځوان تماس ونیسي پر دا لمبر باندې صفر اوه صفر اته اوه صفر درې شپږ اته یو بیا تکراروم صفر اوه صفر اته اوه صفر درې شپږ اته یو دا مې لمبر دی زما سره جاغه ځوان تماس ونیسي موږ ډېر پښې اندېښمن یو سلام علیکم
السلام علیکم خدای مراول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وایم زه ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت سره په تماس یم ما یو د اکا زوی دی د نن میاشت کې چې نادرکه دی په ایران کې مخکې زموږ سره ونه وه چې هېڅ درک نه معلومېږي نن یې رامه دی دای زما غږ اوري زموږ سره په تاسې میرې باندې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه یو ځل بیا شمېره صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه ډېره مننه سواخله خدای ته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسد اللہ وبرکاتہ ہلمن والا سخا خبر کوم مزمز ورک دوست شنم عبدالسلامت دی طالب آکا زی دی او خوشحال کلی وسیدن کے دی دا دیر وقت دی دوا سارا کی چیز مزمز سخا ورک دی کچو سے دفار دا مدمات لے دی مستجد پسر شنیر رنگ ورک دی ما رخ خوالا ورک پپر و پپر پنجا و شپر دوا گری سپر گری یو ارباش نارخوان سپر و سپر پنجا و شپر دوا سپر گری سپر سلیس آمان نخص موشا
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې پیغامونو سره پای ته رسیږي. په دې هیله چې د خپل کوم دوست او عزیز پیغام مو اوریدلې، کنه وی تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. تر بل خبرونه تاسو ته ښه صحت او ښه چاري غواړم. د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211241.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
ماتل جنتا کابل خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے
کر دی اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشت لے دے یو بل پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داجوے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست زندگی لری دال کا گلاب چ تازگی لری ماں پخلو گنو لمبا بلے دے